باید ورسی او ډیره مننه کوم دې ازادي راځو کار کوونکو نه وساله.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. دا پیښه تېره شپه د خاک سفید پرنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی ده چې د افغان چارواکو سره به په دوه اړخیزو مسلو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. دا 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنې کتنې کړې دي. د جرمني صدر اعظم ویلي سوچ په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوي ټینګ شوی. د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو دوام وکړي. او سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ چې د سعودي د تیلو تاسیسات یې هدف و په هوا کې له منځه وړی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ تازه خبرونه او راپورونه پکې پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. د دې خبرونې خبري برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زابدالله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د هوایی بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو نوې کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو د قاچاق په تور 14 کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان چې د نشي موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونی د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول خغلې موهید وای چې په تیرونی کې 40 کسان چې د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرونی په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د 40 تورنو کسانو قضیه لیږل شوې دي. په دې 40 تورنو کسانو کې 4 میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېږل شي.
لنی بلشوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول شي غوښتلې نشي مواد هند ته قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د تخار ولایت د نشي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي راډیو ته وویل 9.5 کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي، پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولای دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په وروستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالیو کې د تولید شوي نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال څو کسان نیول شوي چې غوښتل یې د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. او اوس د اونۍ د وروستۍ پیښې حال درکوو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل 15 کیلو او 80 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله کابل ته قاچاق کړي، پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو نتیجه
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
معتادین او تفریحي پارکونه
دا اوس کغاله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه اوباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اچوي.
مور ایران تزم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی.
د جلاویز په نوم د یوې مېرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې ده.
خزی می نشه کوله، دیره بد خویه و اوز چه دی نشه خوشی کری موگ دشوان پا خوان پوشوی.
او دخپرونی پا پاکی درامه هم لرو.
دکتر سیب داغ نسمی درد که بی مره کرم وی وی
تا پر داغ کت پریوزه؟
وی 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 خزی دا لاسم وی وی نیسه لگزره
دا دلاسی را که
اوز دخپرونی نمره بطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشه یي موادو تولید کم سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه د دې لامل سوي چې د نشه یي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشه یي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشه یي موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشه یي موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
موږ کوښښ کوو چې په راتلونکي کې همغږي ډېره کړو، ځکه که د هوا او ځمکې له لارې پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به یې ښه وي. څومره چې د نشه یي موادو د تولید پر لوجستیکي سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او د وروستیو بریدونو له امله د نشه یي موادو د تولید کچه راټیټه شوې ده. بهرنیو ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډېر عملیات کړي او ډېری کارخانې ویجاړې کړې دي. که همغږي ډېره شي نو نتیجه به هم ښه شي.
ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د کوکنارو د کښت دوام د نشه یي موادو تولید ته لاره هواروي او د نشه یي موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې امله باید افغان او بهرني نظامي ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به له یوې خوا د کوکنارو د کښت او له بلې خوا به یې د پروسیس او جوړولو مخه ونیول سي. په کابل کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشه یي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولې مالی سرچینې په نښه کړې او د تیرې یوې میاشتې په بهیر کې یې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناټو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشه یي موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشه یي موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي.
ناامنی او دغه ډول امن سیمو ته د ناامنیو خپرېدل د نشه یي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هره سیمه چې د طالبانو لاس ته لویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي او دغه ډول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینس بونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نکو چې د نشه موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریحي پارکونو کې د متاجرو له موجودیت او نشه یي موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو څخه د متاجرو تر شړلو وروسته په ښار کې متاجر ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د ښار په تفریحي پارکونو کې اوسیږي او هلته نشه کوي. دغه ډول کابل ښاروالي هم په تفریحي پارکونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه اندېښنه ښیي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د متاجرو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان تر نورو ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارینو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتادین نشې کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مر نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس نه اوباسي مجبور چې یو درس یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای تر ورته پرېږدو. دولت هم باید د دې مخنیوی وکړي. ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي، هلته باید آرام وکړي.
نام یې عتیق الله ده. د پوهنتونو د انجینرۍ پوهنځی محصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغې نه شاید خلک منفي تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت مونږ کوشش کوو چې درس ویلو خو بیا هم مونږ نه بس زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو مونږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فارغ ته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا دپاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفي تاثیر وغورځوي.
چې ډېر مشکلات پر کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر سامون نشه کیږي. دوی خپل خو نشه خو مونږ نشو دومره زیات چر سنوي او بل محصولین زیات همدا کارته متوجه شوی دي. زیات محصولین زدل چې ګور ماغه همدا چر سن باندې رګد شوی دي. دوی ته یو داسې ځای ته یوړل شي یو داسې فنا ځای ته یوړل شي چې د نور خلکو مزاحمت ونه کړی.
هغه خلک چې دیبوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي. دوی وایي له پلسوخته څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتادین نیولی چې زیاتره یې په تفریحي ځایونو کې اوسیږي.
کابل خاروالی په خار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي، خو زیاتوي چې خاروالی یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي. د کابل خاروالی مطبوعاتي مسؤول جلیل سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل خاروالی د دې ستونزې د حل مسؤلیت لري او له نورو ادارو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي.
متاسفانه موضوع
اعتیاد یکی از معضلات لبه د مرغ چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. کابل خاروالی تل له معتادینو څخه د راپیدا شوي ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څېړنې لاندې ده. سره له دې چې کابل خاروالی اجرایه قوه نه لري، خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري.
کله چې د کابل امنیه قمندانې د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاکه کړه، نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ. د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونه اوړي چې ډیری برخې په کابل ښار کې اوسیږي.
مسکا هوتک و چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 40 0992 225. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 مزنی سپو خبريږي. اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته سوي دي. هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي. هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته سوي او بیا افغانستان ته راستانه سوي وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولي چې ډیر کار وکړي. د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډیری افغان ځوانان چې ایران ته د کار دپاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي. شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
احمد شلکلنو چې د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو. دی اوس 22 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بستري دی. احمد وایي دی یوه ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډیر کار وکړي.
صاحب کاری که پیش کار مکردم به تریاک مکشید.
لچا سره چی ما کار کوا هغا تریاکی و پا کور که تریاک نشد کولی. زموک پا کور تا که بیچ کول. کلا چی بزا پا کار که ستره شم نو دب راغا کر چی راشا یو دو تریاک کش کرا. ستریا به دیور کشی. هغا ما حال زن نپوهیدم چی ما با پا دی بدبختی اخته کبی.
که زندگی آدم نبود مشن نمیفهمیدن که ما بزیر آزمان دازن.
احمد خپل کورنۍ ایران ته په روزی ګټلو پسې لګلی وو، خو دوی نه خبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي. د احمد مور پریګوله له ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه، خو کورنۍ مې د دې کار مخه ونیوله.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم. بالاخره یې درملنه هم ونه شوه.
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي. د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي. مریمه وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لېږلي، خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل.
درې زامن مې معتادین دي. دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 25 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نه ومه خبره چې زامن مې په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ورباندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته مې بوتلن. ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې معتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیانو لخوا بیرته افغانستان ته را اړول شوي دي. د هرات ولایت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وایي هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیانې د دې لپاره په نشو اخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
بعضی از پیمانکاران یا
ځینې هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشي وکړي. داسې ادعاوې شته، موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اوریدلی دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو اخته کیږي سره له دې چې ډیر کار کوي، خو بیا هم ایرانیان دوی ته خپله مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته را اړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنه سوو محتاجونو په اړه یې راپور راوړوه او اوس د جلاویز په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سوه چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوې او د غور ولایت په شروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې 15 کاله تاریخ څکولي وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نسوای کولی او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه چې له همدې ځایه ورورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم. ژوند مې ډېر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه ومه. آن دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه را پرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه ومه. ژوند مې ډېر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپل ژونده ډیره راضی یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
دلاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله، ډېره بدخویه وه. ژوند مو ډېر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل. کالي مو پخپله پرېولل. ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډېر ښه شوی دی. پخوا د دې نشه یي موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
دلاویز اوس د غور ولایت په ښاروالۍ کې صفاکاره ده. د غور ښاروالۍ سرپرست فضل الحق وایي د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په ښاروالۍ کې کار کوي. اوس پرل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای شي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د ښاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینهو ترڅنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کېږدي نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کېږي او مېرمنې ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوه داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا سوه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بدن میں سخت درد کری، اڈوکی میں ٹوٹا ٹوٹا شول.
دنس ٹپ خوب بلی درد نہ کہی؟
نہ دنس ٹپ میں درد نہ کہی. ماں تلا دوا خانی نہ آگا پیچکاری راوڑا
داغ ہم لڑلی پیچکاری خدا یا میش کی گیچ لگے ایک گٹ ہی نہ در سکڑے یا سات آرام میں بیچ آگا درد نہ در پوری شی
نو څو کوم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړشه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
وسریا داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
راځه
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خورې خدای دې خیر کی؟ مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا هغه مریض دی چې تاسو یوه میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
هو په یاد مې شو، په یاد مې شو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس مې درد کوي، مړې کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پرېوځه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله سم ونیسه لږ زره.
ته د لاسې راکړه. آفرین.
ته د لمن پورته کړه چې د نس ټپ دې وګورم.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دې وګوره.
د نس ټپ خو دې جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بیخي جوړ دی، خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاصه شوې ده او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاصه شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې. تیره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟ سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کېږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولی.
نو چې په تکلیف وې، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې آرامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاري لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیښیږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وی خدایه، دا په څه بلا اخته شولو.
خورې دا ستاسې له خپله لاسه، عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کېږي؟
علاج کېږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب، بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.